السلام علیکم استری مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاه تاسو قربایم نیک هله او پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنی غورځنګ د ازمه پاکستان عملیاتو ضد د هیواتو بیلابیلو خارونو کې مظاهره کوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن په پیښور کې له افغان کډوالو سره لیدلې دي او یورپی ټولنې د ایران له نوي منتخب ولسمشر سره خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی دی د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنی غورځنګ د حکومت لخوا د اعلان شوو نو پوځي عملیاتو ضد نن د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره کوي دا اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین تر هغه وروسته کړی بو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جون په 28 نیټه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ازمه پاکستان په نوم د پوځي عملیاتو پیلولو فیصله وشوه د غورځنګ د اسلام آباد څنګه یو مشر کامران خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې نوی عملیات بخای د پښتنو سیمه له یو بل پښتنو سیمه له یو بل جنگ سره مخامخ کړي تر دې وړاندې په سوات کورمال کې مروت شمالي وزیرستان او زرنو نورو سیمو کې هم د نوو پوځي عملیاتو د فیصله خلاف لاریونونه شوې دي د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو هم د ازمه استحکام په نامه عملیاتو مخالفت کړی دی بلخو وفاقي حکومت د دې عملیاتو مخالفت ته په کتو سره د جون په 23مه په وضاحتي بیان کې وویل چې عملیات به هدفي وي او د پخوانیو او په سیر با پکې په پراخه کچه جنگ نه کیږي او نه به خلک به کور کیږي د شمالي وزیرستان د اوتمانځي جرګې وینا ده ک پوز د ازم استحکام په نامه عملیات کوي هم نو دوی به لخپل سیمه نه وزي د یادې جرګې مشرانو د جولای په 9مه په میرامشاه کې د غونډې پر مهال وویل نور په خپل سیمو کې پوزي عملیات نه مانی او که هر چا د دې عملیاتو لوجه خپل کورونه پرې خودل نو جرګه به ورسخه جرمانه اخلي د اوتمانځي جرګې د دیش کسیزې کمیټې یو مشر ملک جان فراز وزیر غونډې ته په وینا کې وویل چې 13 پوزي عملیاتو هم د ټی پر ځای تاوانونه ورسولې وو
سر بیا آزادی په میر بندروس پاشه مو پزوري نړنګ شوال پاشه مو کېری نړنګ شوال کلی پیرا پیرا ختم شوال مو سامان دین هغه پټ کړل اے سامان یې نر تر ول دا پرشن اے سامان نشتا خو دا صرف د وزیرستان د وسایل د وزیرستان د ډنګول د پرای و منصوبادو
بلخوا پوز د جولای په 15مه د کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي وو چې د دې هیواد د خوشحاله او ثبات لپاره د ازمه استحکام په نامه پوزي عملیات اړین دي د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درابند سیمه کې په یو کور د ماټر ګولې لګیدو له وجې دوه ماشومان وجل شوی او درې خزې جوبل شوی دي د پیښې وروسته ځایي خلکو هلته احتجاج کړی دی د بشري حقوقو ځایي فعال او د ملي جمهوري غورځنګ یو سیاستوال عمر شیرانی نن مشال لیډیو ته ویل چې پیښه بیګا په زړکانی کړی کې شوې ده هغه زیاته کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز د عامو خلکو په کورونو ډزې کړي دي په ډیر اسماعیل خان کې میش د پاکستان پوز تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلې خود د رابن پولیسو مشال لیډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوریدل کیږي تاسو ته مشال لیډیو خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر نن په پیښور کې له افغان کډوالو سره لیدکاته کړي په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی مشال لیډیو ته ویل چې فلیپو ګراندی د افغان کډوالو ستونزې واورېدې او هغوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړ دا له هغې وروسته ده چې فلیپو ګراندی د افغان کډوالو په اړه د خبرو لپاره نن په درې ورځني سفر پاکستان ته رسېدلې د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناد بهرنیانو ته چې اکثریت یې افغانان دي د هغې میاشت تر پایه له هیواده د وتلو امر کړی و چې ورپسې یې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په زور د هغوی د ستنولو بهیر پیل کړی و چې لا هم روان دی د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی دی یاد ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وشي چې کچه به یې د اټکل له مخې د 1500 میلی میټرو ترمنځ وي. ادارې همداراز د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمیر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو وړاندوینه کړې ده. په افغانستان کې په 1300 اونیو کې سختو سیلابونو د هیواد نږدې نیمایي وګړي زیانمن کړي دي. او بل خبر دا چې یورپی ټولنې ویلي دوی د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکي مسعود پزشکیان سره خبرو ته تیار دي. دا خبره د یورپی ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې ویان دی نبیلا مصرالی د جولای په شپږمه ناوخته په ایکس پاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي په دې بیان کې ویلي چې دوی د ایران د ولسمشریزو ټاکنو نتیجو ته په کتو د دې هیواد راتلونکي ولسمشر مسعود پزشکیان ته مبارکي وایي. مسعود پزشکیان له لویدیځو هیوادونو سره راغنده اړیکې غواړي او د دې پلوي دی چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د تهران د 2015 کال اټومي تړون بیا فعال کړل شي. مسعود پزشکیان د جولای په 15 د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې بریالی اعلان شو. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پر روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. پی ٹی ایم د نوو پوځي عملیاتو ضد د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې احتجاجونه کوي. دوی ولې د پوځي عملیاتو مخالفت کوي؟
اصل کې موږ چې په پښتونخوا کې کوم اپریشن کتلي دي شل 50 کالو کې، نو د هغې سره موږ کتلي چې حالاتو کې څه خاص فرق نه دی راغلی، بلکې الټا په اپریشنو کې زموږ خلک بې ځای شوي دي.
د ډیر اسماعیل خان په درابند سیمه کې په یو کور د مارټر ګولې لګېدو ماشومان او ښځو ته مرجوب لاړولې. د پیښې وروسته د مظاهرې پر مهال څه غوښتنې وشوې؟
چې خو دا زړګنی علاقه ده، د دینه د فوج ووزي او بل ورسره ورسره دی په فوج باندې دی چې کوم ذمہوار کسان دي، کرنل دی، میجر دی، په باندې فایرم کټ شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې مشر په پیښور کې له افغان کډوالو سره ملاقات کړی. د کډوالو یو مشر سید آغا د دې لیدنې په حق لوای
یو د کارډونو اکسټنشن او چې دغه کله د اکسټنشن کله دونه شي کله شپږی او کله تینو، د دې غوښتنه ته نو کړه چې دغه موږ ته کارډونه اکسټنشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکی.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې د راتلونکي ستمبر میاشتې پورې د قحط خطر ښودل شوی او د برتانیا نوی منتخب شوی وزیر اعظم روانډا ته د کډوالو د استولو پلان لغوه کړ. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت د هغه فیصله پر ضد مظاهره روان دي چې وای پوز با د وسلوالو خلاف د عزم استحکام په نوم نوي عملیات کوي ټاکل شوی. نن با د پښتون ژغورنې غورزنګ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په مختلفو خارونو کې احتجاجي لاریونونه کوي. غورزنګ وای چې نوي عملیات به د پښتنو سیمې یو ځل بیا له تباهۍ سره مخامخ کړي، خو وفاقي حکومت وای چې عملیات د پخوا په سیر پراخ نه بلکې هدفي وي. د پاکستان پوځ هم د جولای په 15 په یو غونډه کې خپل نوی عملیات د هیواد د سوکالۍ او ثبات لپاره ضروری بللی وو. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید راکوي.
د پاکستان د نورو خارونو په شان با پښتون ژغورنه غورزنګ نن د جولای په 10 اسلام آباد کې هم احتجاجي مظاهره کوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم یو مشر کمران خان وویل چې حکومت لخوا اعلان کړي شوی پوځي عملیات په پښتون خاوره باندې یو ځل بیا په نوي شکل کې جنگ راوستل دي.
څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ ملي رهبر منظور جان په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان کړی دی؟ نو احتجاج سره سم زموږ اسلام آباد تنظیم هم له اسلام آباد پریس کلب مخ کې تا احتجاج کوي. ان شاء الله دا احتجاج به د عزم استحکام اپریشن خلاف وي چې دا موږ ته نه منظور دی. وسره د چمن چې کومه درنا د هغې په حق کې او هلته پاسپورټ او شناختي کارډ باندې تګ راتګ او کاروبار د دې خلاف به وي.
په دې 1300 ورځو کې خلکو د خیبر پښتونخوا، قبایلي ضلع اورکزای او د سوات د بیلابیلو برخو په ګډون د پاکستان په نور خار ښارونو کې هم د عزم استقام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره کړې دي. په بشري حقوقو کارکونکي خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې ریاست څومره پورې په پالیسۍ کې بدلون نه راولي تر څو به د پوځي عملیاتو له کبله عام اولس د بدمنۍ سره مخامخ وي.
اصل کې مونږ چې پښتونخوا کې کوم اپریشن کتلې دي تیر شل پنځه کالو کې چې شوې دي، نو د هغې سره مونږ کتلې چې حالاتو کې څه خاص فرق نه دی راغلی، بلکې الټا په اپریشنو کې زمونږ خلک بېځای شوي دي. اپریشنو کې نورې ډېرې مسلې او مشکلات هم پیدا شوې دي، او دا چې کوم مثلا آی ډی پیز والا مسله ده هغه تر اوسه پورې لا خپل په ځی باندې موجوده ده او روانه ده، او هغې کې چې کوم خلکو نقصانات شوي دي د هغې ظالم تر اوسه پورې لا نه ده شوی. اپریشن والا خبرې خو یو طرف ته، خو د اپریشن علاوه مسله د پالیسۍ ده، د ریاست د پالیسۍ مسله ده. یعنی افغانستان طرف زمونږ پالیسی کې خاص فرق په دې وخت کې راغلی دی یا نه دی راغلی؟ ریجن کې زمونږ پالیسی څه فرق راغلی نه دی راغلی؟ ډومیسټک سیکورټی پالیسی او د زمونږ چې کوم فورن پالیسی ده د ریاست، هغه کې څه فرق راغلی که نه دی راغلی؟ ځکه چې کوم زمونږ په دې ریجن کې زمونږ په دې منطقې کې چې کومې مسلې دي خصوصا پښتنو ته پښتونخوا کې، نو دې کې خو د ریاستي پالیسۍ او ډېر غټ عمل دی.
خو څېړونکي عبدالله مومند وایي چې دا ځل به پوځي عملیات بدل وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې اولس به د ستونزو سره مخامخ نوی د زیات کړه.
پہله خو چې کوم اپریشن وي په قبایلی علاقو کې په خیبر پختونخوا کې، پاغه کې د دهشتګرد تنظیمونو چې کوم ودانی وي هغه په ښکاره وي، او خلک چې هغه اپریشن د وژنې کډې وکړلې. اپریشن چې دی هغه یو ټارګیټډ اپریشن دی، هغه انټیلیجنس بیس اپریشن به پاغه کې به انټیلیجنس ایجنسی او سکیورټی فورسز دې خفیه معلوماتو بنیاد باندې اپریشن به کوي. دی وخت کې چې کوم څنګه مخه تداغه ده چې دی اپریشن ته نه د عوامو سپورت حاصل دی او نه د سیاسي ګوندونو سپورټ هغه رنګ حاصل دی، او یو بدګماني دي د سکیورټي ادارو او د عوامو په منځ کې. دغه مدنیادي وجه دا چې مخکې فوج کوم اپریشن کړی دي، پاغي کې د وسه پورې د سیسه غټ راګر چې دغه نه دی وجل شوی چې هغه منی خلکو یو امید خوده دی چې دا د فوج د اپریشن جدي دا د دوی د امن لپاره دی.
یا ته د وی چې پاکستان حکومت او پوز مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د پوزي عملیاتو ازم استقام په نوم د پیل کولو پریکړه کړی ده. د جون په 15مه د وزیر اعظم دفتر څخه یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکلی ول چې اپریشن ازم استقام د ژمنې لمخې با د هر ډول نوی او منظم وسلوال عملیاتو پر ځای د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات ګړندي کول کیږي. خو دا هم د یادونه وړ ده چې د پاکستان بیلابیل اپوزیشن ګوندونو په دې پوځي عملیاتو باندې نیوکې کړې دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته نن په ویرامشاه کې د اوتمانځی قبیلې د مشرانو یوې جرګې هم د وسلوالو پر ضد د پوځ د نوو اعلان شوو عملیاتو مخالفت وکړ. جرګې ویل په سیمه کې په تیرو کلونو کې شوو عملیاتو دوی ته کوم خیر نه دی وروړی، ځکه نو د نوو عملیاتو په پلمه یو وار بیا خپلې سیمې خوشي کولو ته په هیڅ صورت جوړ نه دي. د شمالي وزیرستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم د عزم استحکام په نوم د نوو پوځي عملیاتو لسی مخالفت شوه دی. د پاکستان حکومت د جون په 3مه د دې عملیاتو د پیل اعلان کړی وو، او وروسته یې وضاحت هم وکړ چې دا به د پخوانیو واقعي په سیر پراخ نه بلکې هدفي عملیات وي. په دې موضوع نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
اوتمانځای مشرانو میرامشاه کې د جولای په 1مه بیا جرګه کړې او ویلې دي چې د ازمه استحکام په نوم نوې عملیاتو ته هیڅ کله تیار نه دي. د جرګې مشرانو وویل چې فوج کا نوې عملیات کړي نو ولس ملاتړ نه لري، او خپل کورونا او سیمې به هم خالی نه کړي. مشرانو پریکړه کړې چې څوک د سیمې کډه وکړي نو اوتمانځای جرګه به ترې جرمانه اخلي او لسیمې به یې وباسي. مشرانو وویل چې وړاندې یې هم کورونا او بازارونه ډک پرېښودلي ول، خو ضرب عذب عملیاتو کې یې هر څه لوټ شول، نامنی نوره هم سیوا شوې. جرګه تا وینا کې د اوتمانځای دیش کسیزې کمیټې یو مشر ملک جنفراز وزیر وویل چې ضرب عذب عملیاتو کې دوی د توانونو سره مخ شوي. نن یې هم ډیرای کډوال لسیمو بهر دي، خو امن ټینګ نشو، نو یو ځل بیا د نوی مشکل زغم نه لري.
ضرب عذب یې په میر بند رویس پاشه مو په زوري نه ړنګ شول، پاشه مو کې ری نه ړنګ شول، کلی پیرا پیرا ختم شول، مو سامان دینه یې پټ کړل. چارو والے نن امن بیا سل فیصد وزیرستان دے ڈنگاول دے پرائی و منصوبہ دو ټول ایت مزایده فیصله کړی دو چې دا اپریشن میر مسترد کوي چې په کوم کلی اپریشن وی نو زنه وزه ولا واغه کړ دې تو قبرستان ګرځي خو وزه و نه زنه
اوتمان زای جرګه د 13 کال اوړی نه د غلط رزمکه غونډې پیل کړې و چې بیا د وزیرستان په ټولو سیمو کې دوام ورکړ دوی سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوله یا د جرګې سومیاشتې پس بیا حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې دا امن باور ورکړل شوی او مطمئن دي خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او ویلی یې ول چې کومې ژمنې ورسره شوی هغه حکومت پوره نه کړی حکومت او فوز د اوتمانځای جرګې نوې غونډې په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي او دغه لته فوزي چارواکو په وارور مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړی سیمه کې امنیت ته ژمن دي روانې نامنۍ د مخنیوي او ازمې استحکام په نوم نمي عملیاتو زی د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاسي ګوندونو عوامو خلکو لخوا احتجاجونه او غونډې روانې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي د ډیر اسماعیل خان خلک ادعا لري چې په درابند کې پوز ل خپل کلا د ولسی وګړو په کورونو ماټر ګولې وشتلې دي ځای ولس همداراز وايي په دې پیښه کې دوه ماشومان وجل شوي پوز په دې اړه سندې دی ویلي خو خلکو خپل مړي اول د پوزي کلا او بیا د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه یې دی وغوښتن لري چې په برید کې ککړو پوزیانو ته سزا ورکړل شي بلخوا پولیسو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې د پلاټنو جمعنا کړی دا تفصیل د بشیر غواخ ریپورت کې اورو
د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په درابند کې خلکو د جولای په ومه تر هغه وروسته احتجاج پیل کړ چې بیګا پر یو کور د ماټر ګولې ولګېدو ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا واړوله مظاهره چیان ادا کوي چې پاکستانی پوځیانو پر ځای کورنو درې ماټر ګولې وشتلې چې لوجې دوه ماشومان وجل شوې دي او درې خزې ژوبل دي تر اوسه د پاکستان پوز په دیاړه څه نه دی ویلي د بشری حقوقو ضعیف حال او د ملي جمهوریت غورځنګ یو سیاستوال عمر شیرانی په دې حق لا د جولای په ومه مشال ریډیو ته وویل چې پیخه په زړکانی کلی کې شوه ده هغه زیاته کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه د ملکی وګړو پر کورونو ډز کوي نو ځکه خلک غوښتنه لري چې پوز دې له هغې سیمې ووزي
په دې سیمو کې خو یو ترګری ډېره زیاته روانه ده سره بل ورسره درنګي فوزي عملیات د اپریشن ازمې استقام نه مخته هم دلته کې اکیسه عملیات روان دي خو عملیات د سره روان دي چې نن ورځې پورې عملیات دوی د عام خلکو په کورونو باندې چاپی وهله تر اوسه پورې چې کم مخصوص خلک دي چا ټوپک ورخصې دي څوک ترګری کوي ځکه چې مشکل دی وطن یو مشټول د کورونو معلوم دي راته د غترونه د ورونه هر څه معلوم دي زموږ په کلی کې لوي شوی دي سره هغه یو هم تر اوسه پورې وشتلې نه دي سره د احتجاج کوونکو د لواحقینو د مطالبه ده چې یو خو د زړکنی علاقه ده د دینه د فوج ووزي او بل ورسره دي په فوج باندې دي چې کم ذمہوار کسان دي کرنل میجر دي پی باندې اف آی آر هم کټ شي او بل د جرګې په شکل کې دي ننمات هم د کلی کور ته وکړي سره
په ډیر اسماعیل خان کې مشته د پاکستان پوز تر اوسه په دیاړه څه خبرګون نه دی خوله خو د درابند پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دیاړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوري هغه لته په کنټرول روم کې ناس یو افسر چې نه غوښتل نومې خپور شي د جولای په ومه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ساتلو لپاره پوز او پوزي عملیات ضروري دي خو په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مخکښ علمزیب مسید وایي چې دوی په خپلو سیمو کې نور عملیات او جنگونه نه غواړي هغه د جولای په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې له پوزي کلا د ولسی وګړو پر کورونو د پوز ډزو خلک غوسه کړي دي
بار بار د غوښتنه کوي د ریاست نه چې دوی د جنگي پالیسی یا د کم د جنگي کاروبار دی د بند شي او دغه په دا ولا سره چې کم نوې اپریشن هم شروع شوه دی باندې هم خلک ډېر زیات تشویش لري او دغه څه نه څه شکلونه دغه اوس په دغه شکلونو کې هم ګورو چې په میدانو علاقو کې هم د ماټر ګولې او دغه رنګه لوبه چې کومه ده روانه ده.
د پاکستان پوز د جون پر درشتمه د عزم استحکام په نامه د پوزي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. ګڼو سیاسي ګوندونو پر دې عملیاتو نیوکې کړې او د ردولو ترڅنګ یې ویلي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د ترهګرۍ ضد پالیسیو په بدلولو او د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو ختمیږي. خو د پاکستان پوز د جولای په 15مه په یو خبر پاڼه کې پر هغو سیاسي ګوندونو نیوکې کړې چې عملیات ردوي. پوز ادعا کړې چې د وسلوالو د ملا ماتولو لپاره پوزي عملیات ضروري دي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو خلکو او سیاستوالو ویلي چې پخوانیو پوزي عملیاتو ته په کتو به نوي هغه هم څه ګټه ونه کړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی د پاکستان د درې ورځني سفر پر مهال په پیښور کې له افغان کډوالو سره ملاقات کړی دی. د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی مشال لیډیو ته ویلي چې ګراندی نن خپل سفر له پیښوره پیل کړ او هلته اول د ریاستي او سرحدي چارو له وفاقي وزیر امیر مقام سره او بیا له افغان کډوالو سره ملاقاتونه وکړل. له کډوالو سره په غونډه کې یې له هغوی د اندېښنو په اړه معلومات ترلاسه کړل او ورته یې ملګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. په دې حق له تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې مشر فلیپ ګراندی د جولای په 10مه پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا سره ملاقات وکړ او د هغوی د ستونزو نه ځان خبر کړ او ژمنه وکړه چې په دې ستونزو باندې پاکستانی چارواکو سره هم خبرې تر وکړي. دغه ملاقات کې برخه اخیستونکي د افغان کډوالو د عالی شورا غړي سید اغا مشال لیډو ته ویل چې ډېر ګټور ملاقات وشو او د دوی ستونزې هم واورېدلې.
نن زمونږ د ماجر ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کېنم او دې مواردو به وسره باس کوم. چاغه موارد د جملې نه یو د کارډونو اکستنشنو چې دغه کله د اکستنشن کله دومه شي کله شپږی او کله تینو د دې غوښتنه ته نو کړه چې دغه موږ ته کارډونه اکستنشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکی. نو د تعلیم په بس کې او همدغه چې نوی راغلی ماجرینو دغه په بس کې او همداسي د ایس ای سی کارډونو دغه مشکلات او چاغه حیثیت د پی او آر کارډونو نه کم دي چې دا په یو دانداز کې دغه سره ریشتي برابر کې او نشار خپل ځان سره واخلي. خو ملاقات ماشاءالله ډیر خو
نمول جاته کړه چې دا محل پاکستان کې افغان کډوالو ته یو شمیر څونځې دي چې دوی فلیپ ګراندی ته وړاندې کړل دي.
پاکستان چې د افغانانو ته وګړه میلمه پالنه وکړه چې څو سالور برسونه زیاته ده د دینه یو نړۍ مننه د میلمه پالنه. او مشکلات د ماجرو ډیر زیات دي. یو خدا مشکلات وی چې کمپونه دي کمپونه ولازم کې ګرانی شوی مالکان په کمپونو کې خلک تنګي د تعلیم بخش کې دا د کارټون اکستنشن چې نه وی نو هغه ته داخله نه ورکي او چې په کوم وخت کې اکستنشن هغه ټیم ختم شي او ټیم په کارت کې ختم شي نو هغه نه بیا اگزام هم نه اخلي او داسې به سرنوشت پاتې شي. نو مشکلات ډیر زیات دي. دا مشکلات ټول فلیپ ګراندی ته ول شو.
د افغان کډوالو د شورا د متحده قومونو د کډوالو نړیوال ادارې نه دا غوښتنه هم وکړه چې کوم رضاکار خلک واپس افغانستان ته ستنيږي هلته د عملي ډیر زیات کمی دی باید دوی ته عمل زیات کړی شي چې په اسانه او په غټه شمیره کې کم خلک واپس لغواړي لاړ شي. د دې ملاقات وروسته یو نچیر مشر په پیښور کې د سرحدي امور وزیر امیر مقام سره هم ملاقات وکړ او د کډوالو په ستونزو د دې په سانتیاو او دغه ستونزو د هواري په اړه سره خبرې وشوې. امیر مقام مطبوعاتي څنګه لخوا مطبوعاتو سره شریک شوی خبر پاڼه تر مخه په خپل خبرو کې د سفران وزیر ویل چې په نړۍ کې د شخړو او جګړو له امله د کډوالو یا مهاجرینو ستونزې سیوا کیږي. نو ځکه مهاجرینو ستونزې هوارولو لپاره د شخړو او جګړو هوارېدو ته پاملرنه پکار ده. د یونیسیر د شمیرو له مخې په پاکستان کې یو درش لکه افغان کډوال میشت دي چې اکثریت یې په خیبر پښتونخوا کې اوسیږي. د یادې ادارې په وینا پاکستان کې شوخه 14 لکه افغان کډوال د مهاجرت کارډونه یا پروف اف رجستریشن کارډونه لري او 13 لکه نور افغان ثبت نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې شوخه 8 لکه کسان د افغان سټیزن کارډونه لري چې د وګړو د نوملیکنې شناختي کارډونو او نور اسنادو ادارې یعنی نادرا ورته د سرحدي قبایلي چارو وزارت په وینا ورکړي دي. د یونی چیر مشر په خپل دوره کې د نورو پاکستانی چارواکو او دارس د بشري او پرمختیايي چارو د ادارو له شریکانو سره ګوري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو یو غیر حکومتي څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس ویل چې د جون په میاشت کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بریدونو د پخوا په شان دوام درلود. خو دا اداره زیاتوي چې نوی رجحان دا دی چې حملې د خیبر پختونخوا یو شمېر نوو سیمو ته هم غځېدلې دي. د رپورټ تر مخه د جون په میاشت کې د دې صوبې په نهو ضلعو کې حملې شوې وې. رپورټ همداراز ویلي دي چې یوازې په جون کې په پاکستان کې د تراګرۍ وژ پیښې شوې وې چې یو ویشه په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې وې. په دې هکله نور تفصیل د فرهاد شنواری رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د سولې مطالعاتو ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا په جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې په جون میاشت کې په پاکستان کې د بدامنۍ خواوشا ویشت پیښې ثبت کړي چې په دې کې یو ویشت په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې رامنځته شوي. دا رپورټ لیکي چې په یوه میاشت کې د خیبر پختونخوا په نهو ضلعو کې د بدامنۍ پرله پسې پیښې رامنځته کېدل ښایي دې صوبه کې ترګری په زیاتې دوه. دا رپورټ لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو تر ټولو لوی هدف امنیتي ځواکونه وو او د سره بیا تعلیمي ادارې یعنی په خاصه توګه د جنکوس کلونه پولیو ضد کمپین کارکونکي قبایلي او سیاسي ګوندونو مشران هم په نخه کړي. پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل میاشتنۍ جایزه کې لیکلي چې په 13 جون میاشت کې ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو زنې ځای ډلو په خیبر پختونخوا کې د یوشت حملو ذمہواری اخیستې ده. په خیبر پختونخوا کې شو د حملو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي چې 19 پکې د امنیتي ځواکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو کسان وو. همدارنګ په بلوچستان کې بیا ټول شپږ بریدونه ترسره شوي او په دې کې د امنیتي ځواکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو څلور کسان وژل شوي او 14 پکې جوبل شوي دي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وایي چې کله په 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول او بیا د یوې لوزنامې لاندې پاکستانی طالبان خپلو سیمو ته راوستل شول نو دا حالات ورسره نور هم خراب شول.
کله په افغانستان کې طالبان راغلي دي هغه نه پس بلوچستان کې هم حالات خراب شوي خو خاص کر بیا خیبر پختونخوا کې د امنیت پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. د هغه وجوهات خو ډېر څه کېدای شي خو خاص کر د عمران خان په دور کې هغه طالبان پاکستان ته بیا راوستل او پاکستان سره د هغه څه واضح حکمت عملی نشته. دا څه هغه خلک څه کوم دي اچا راوستو ولې راوستو یا څه چا راوستو بیا د هغې مخنیوی څنګه وکړل شي یا هغه څنګه څه کوم دا د قانون د لاندې یا څه کوم دا د فوج خپل څه کوم پروټوکول دي هغه د لاندې هغې ذمېداري د هغې ته ورکړي او هغې باندې څه مقدمه وچلی څه ولې په ملک کې د ترخګري څه اوس یو ځل بیا زیاتېږي دا د هغه واقعاتو د وجې نه.
عرفان اشرف زیاتوی چې ریاست اوس یو وار بیا د عزم استحکام په نوم د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو اعلان کړی خو بیا ولس د عملیاتو سره مخالفت ښودلی نو په داسې صورت حال کې اوس اندازه نه لګي چې پوز به څه پریکړه کوي چې دا حالات سنبال کړي.
یو طرف ته ویل شي د آپریشن بوکیږي بل طرف ته خلک سکوم دي هغه سوات نهونه وزیرستان پر دایوا خبره کوي نه په خپل علاقو کې دهشتګرد منو نه په خپل علاقو کې د ریاست څکم داغه هلې ځلې منو یا امنیت اپریشن منو. د دې مطلب دا د ریاست سره اوس کومه لار پاتې ده هغه خو موږ ته هغه څه پته نه لګي څوک ریاست څه فیصله کوي. خدا په خیبر کې هلته د جرنلسټ خلیل جبران مرګ نه پس او د دې بیا په باجوړ کې دلته کې څکم حضرت الله دا هغه سینیټر د هغه مرګ نه پس ته هغه ذمہداری هم چانه ده قبول کړي نو دا اپریشن طرف ته دا سه لاګي لکه معاملات څوک نه څوک بیاي
دا څوک بیاي د باندې خو پکار ده سیاسي خلک او د تحقیقات وشي.
د سولې مطالعات ادارې د رپورت لمخې په 13 جون میاشت کې امنیتي ځواکونو ترګرې زد ادارو د وسلوالو پر زد لکتر لګا 15 عملیات تر سره کړي او په دې کې خواوشا ولس وسلوالو وژلو ادعا کړي. د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا او د ملک په نورو برخو کې د امنیت په خاطر عملیات کوي او په دې تازه عملیاتو کې به څوک له خپلو کورونو نه بے کوره کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړي د مایته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې دي. د دې ساعت د خبرونو لنډې استفاده مو کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت لخوا د اعلان شوو نوو پوځي عملیاتو پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کوي. د دې مظاهرو اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین له هغې وروسته کړی و چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جون په 28 نیټه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو پیلولو فیصله شوې وه. د غورځنګ د اسلام آباد څانګې یو مشر کامران خان پر مشال ریډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې نوي عملیات به ښایي پښتنو سیمې له یو بل جنگ سره مخامخ کړي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځیو جرګې هم ویلي که پوز د عزم استحکام په نامه عملیات کوي نو دوی به له خپلې سیمې نه وځي. د یاد جرګې مشرانو نن په میرانشاه کې د غونډې پر مهال وویل نور په خپلو سیمو کې پوځي عملیات نه مني او که هر چا د دې عملیاتو ته خپل کورونه پرېښودل نو جرګه به ورڅخه جرمانه اخلي. بلخوا پوز د جولای په 15 د کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي وو چې د دې هیواد د سوکالۍ او ثبات لپاره د عزم استحکام په نامه پوځي عملیات اړین دي. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان د درابند سیمې زرکانی کلی کې بیګا په یو کور د مارټر ګولې لګېدو دوه ماشومان وجلی او درې خزی ژوبل کړي دي. ځایي خلک تور لګوي چې دا ګولې پوځ وشتري او لودې ورسته د دې پیښې ورسته ځایي خلکو احتجاج هم کړي. په ډیر اسماعیل خان کې میش پوځي چارواکو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي خو د درابند پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندې نن په پیښور کې له افغان کډوالو سره لیده کاته کړي چې پکې د افغان کډوالو ستونزې واورېدي او هغوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړ. دا له هغې وروسته ده چې فیلیپو ګراندې د افغانستان د افغان کډوالو په اړه د خبرو لپاره نن په درې ورځني رسمي سفر پاکستان ته رسېدلی. پاکستان د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناده کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې چې زیاتره یې افغان کډوال دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. د برتانیا کیر سٹارمر د نوی وزیر اعظم په توګه د کار په اول ورځ د برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړ. د برتانیا په کارګر ګوند یعنی لیبر پارټۍ کې سرچینو ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین کې وعده کړی و چې ناقانونه کډوالو ایستلو دغه پلان چې کوم دی دا به نه عملي کیږي او ختمی به. په لندن کې ډیر افغان کډوالو بیا ویلي دي چې د نوي وزیر اعظم د اقدام تر اوسه د ویژمنې په حد کې دی خو امکان شته چې عملي کړل شي. په دې حق له تفصیل د اسمت ساروان رپورت کې اورو.
د برتانیا نوی صدر اعظم د شنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوي حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برتانیا د کارګر ګوند مشر کیر سٹارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمنی پای ته ورسوله. هغه د شنبه په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برتانیا نوی صدر اعظم وروسته په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برتانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. ښاغلی ستارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبري اعلانو ته وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. دی نه غواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوونکي نه وي. په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشي سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د ایستلو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یو الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې وکیلانو ویلي دي چې د ختیځ افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دی. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نږدې 40000 بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتونکي بریتانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د بریتانیا نوی صدر اعظم ستارمر د شنبه په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودې او له ناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاوه او د خپل دندې په لومړۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. ستارمر به راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د مشال رادیو خبرونه دي د قاطع د لومړنۍ خبرتیا سیستم نوم ادارې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو لواجه تر راتلونکو ستمبر میاشتې پورې د قاطع خطر شته. یو شمیر سیلاب ځپلي وايي په سیمو کې یې له سیلابونو د خواوشا دوو میاشتو په تیرېدو لا هم بیړنۍ مرستو ته اړ دي. د قاطع د لومړنۍ خبرتیا سیستم ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې ورستي سیلابونه د وشکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزور اقتصادي شرایطو خوړو او آمدن ته د کورنیو لاسرسي لخند سره مخ کړي دي. نور تفصيل د سنا کاکړي په ریپورت کې اورو.
د کابل ښار د سرچوک له غنګونی ډکه سیمه په ډیر شمیر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي دلته د ورځنۍ مزدوري لپاره راټولېږي چې ماښام څو نغدې پیسې ترلاسه او خپل کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې هم دلته راځي. د کار غوښتونکو شمیر زیات، خو شکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې امله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدوری چلوي.
وختي مې چوک کې مزدوری کوله، اوس بس چوک نه خلاصوي، مې موټر پټي کې سیوانه چلوم. هغه منډیواله کله کاری کله نه، موټر وارس کوي دريږي. په ټیلا باندې د خپل کور هغه روان کړی ده. کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده کېدل هغه خو یو مریض ته ما که دوا کېدله. اوس دا پردی موټر چلوم چې 200 وګټم سل هغه اخلي 500 سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 28 کلن رباني وایي دای هم له هڅو سره سره پوره اونۍ کار نسی موندلی.
مور او پلار دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه سابندۍ مریضتیا لري دواړه. زه اتکه سکور مو کور یم او خویندې مري او یو مکشر ور ده. مزدوري کله ای کله نی دا غلطه دیاړي کړو سره په سر مې لرګي ماته 50 روپۍ من ماته کله ای کله نی بس نشو کولای چې مونږ هر وخت ځان ته دا مور او پلار ډاکټر لوي سو مونږ دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات.
همدا تیرونی ازادي راډیو لکندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرزبورګ په وېستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه، خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه یا FEWS نت شنبه د جولای په 16 په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بېوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې سوي دي. دغې شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوي چې د خلکو پر اقتصاد خورا اغیز کړی دی.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
په پاکستان کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ځنو پخوانیو مشرانو یو نوی سیاسي ګوند جوړ کړی دی. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په رسمي توګه د عوام پاکستان په نوم د نوی ګوند اعلان وکړ. دوی ویل چې د نوی ګوند مرام پاکستان له بحرانونو څخه ایستل دي. دوی همداراز ویل چې د دوی د ګوند دروازې به د هر چا لپاره خلاصې وي چې خلکو ته مساوي اقتصادي اسانتیاوې برابرې کړي. په دې حقیقت تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې یو نوی سیاسي ګوند جوړ شوی دی. د عوام پاکستان په نوم د دې ګوند اعلان په 16 جولای په اسلام آباد کې څو سیاستدانانو وکړو چې زیاتره پکې د مسلم لیگ نون پخوانی مشران دي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل شامل دي. د ګوند د نوم اعلانولو په وخت شاهد خاقان عباسی او مفتاح اسماعیل اوویل چې دوی د ګوند دروازې به د هر څه لپاره خلاصې وي او په دې کې به د وراثت په ځای د وړتیا په بنیاد خلکو ته عهدې ورکول کیږي. دوی اوویل چې یو کس به د دوو دورو څخه زیات په یوه عهده کار نه کوي او نه د هغه اولادونه د پلار په څوکۍ کینی. د نوی ګوند مشرانو اوویل چې د دوی مرام ټولو پاکستانیانو ته مساوي اقتصادي فرصتونه برابرول دي. دوی 13 میاشت منظور شوی بجټ باندې هم سختی نیوکه وکړي او ویل چې دا صرف د مالدارو خلکو او سیاستمدارانو د ګټې لپاره جوړ شوی دی. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم د نوی ګوند په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل چې دا ګوند هغه سیاستمدارانو جوړ کړی دی چې له خپلو ګوندونو خپه دي. د خلکو خیال و چې دوی به د انتخاباتو نه وړاندې خپل ګوند اعلان کړي ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې فعالیتونه کول، خو په پاکستان کې د ګوندونو بریا د اسټبلیشمنټ یعنې پوز په لاس کې ده. که پوز د دوی په سر لاس کې خود نو کامیاب بشي ګنې څه خاص اغیز به نه وي.
ان کے فیوچر کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں تو اس وقت کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور
د دوی د مستقبل په حواله دا خبره هم کیږي چې په دې ګوند کې زیاتره د مسلم لیگ نون کسان دي. اوس حکومت هم د مسلم لیگ نون دی، خو کېدای شي دا حکومت ډېر ونه چلیږي. نو د دې حکومت د نعمل بدل په توګه دا ګوند جوړ شوی دی. که په دې کې داسې کسان شامل شو چې انتخابات ګټلی شي، نو اسټبلشمنټ به د موجوده حکومت نه ځان خلاص کړي. خو که اسټبلشمنټ د دوی مرسته ونه کړه، نو د دې ګوند به څه خاص مستقبل نه وي. د مسلم لیگ نون یو مشر او د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارړ د نوي ګوند جوړونکو باور تر پوښتنې لاندې راوست او یو بیان کې د اول چې دا سو مالدار کسان دي چې په اربونو روپۍ لري او خبرې له تضاداتو ډکې دي. د شاهد خاقان عباسي او مفتا اسماعیل ته په اشاره وویل چې هغه کسان څنګه اخلاقي سیاست کولی شي چې وفادار نه وي او په تیرو وختونو کې په لویو څوکیو کار کړی وي او امتیازات یې اخیستي وي. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نګار رفت الله اورکزی د نوي ګوند جوړونکو په هکله مشال رډیو ته وویل
چکم نه سیاسی ګوند جوړ شو، نو دا خو ټول مطلب دی هغه کسان دي چې دا هغه چلے ہوئے کرتوس دي کنه. دا داسې نه دي چې یو نوی ګوند جوړ کړی دو لکه داسې مطلب نوی کسان راغلي وي کنه. دا خو زاړه کسان دي په ماضي کې په خو خو عہدو باندې پاتې شوي دي. یو خدا خبره دی مدا چې اوس په دې وخت کې مطلب دا سوال دی چې آیا دورا سپیس یو سیاسي جماعت ته پاره شته دي او که نشته دي. نو ما په خیال باندې چې دی لکه تر اوسه خو داسې مطلب لگا څه خلا نشته، مطلب لکه په ملک کې څه یو بل سیاسي ګوند راشي مطلب
دی لکه یادونه ورده چې شاهد خاقان عباسي او مفتا اسماعیل په آزاد حیثیت په تیرو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، خو دواړو خپلې څوکۍ بایللې وې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان وفاقي حکومت او د بلوچستان صوبایي حکومت سلا شوي چې دغه صوبې زری ټیبلونه لمریز انرژي ته واړوي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اعلی حکومتي چارواکو په یو غونډه کې شوې. ویل شوي چې د دې پروژې د لګښت 80% روپۍ به مرکزي حکومت او پاتې 10% به د بلوچستان صوبایي حکومت ادا کوي. د بلوچستان د کروندګرو مرکزي اتحادیه د دې حکومتي فیصلې هرکلی کړی دی. تفصیل ایوب ترین راکوي.
دا پریکړه د جولای پشپژمه نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میا شهباز شریف په مشرتابه کې د جګپړو چارواکو په غونډه کې سوې ده. په دې غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د ویډیو لینک د لارې ګډون وکړي. د حکومت و دې پریکړې ته د بلوچستان کروندګرو هرکلی کړی دی او ویلي دي که دا پریکړه څه موده لمخه سوې وای، نو د دې زیاتره فصلونه به د بجلی د لوډ شیډنګ له امله د تباهۍ سره نه مخ کېدلی. په دې اړه به غوږ سو د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې و مرکزي مشر او درېمان بازی ته
د فیصلې ته په ډېر ښه نگاه ګورو. او دا د ټول بلوچستان د زمینداران یو ضرورت دی. دا وخت په بلوچستان کې له تیرو شلو ورځو څخه درې ګټې بجلی ده. د بلوچستان د زمینداران په دې شلو ورځو کې تقریبا 70 اربه روپۍ زیات نقصان و. چې دا کوم ځانې عمر ته راکړي وای زموږ به دا فصلونه نه بربادېدلی. دا وخت مارکیټ کې ټماټر نشته. په کراچی کې په 4.5 کیلو دي. دا هوا د صرف د بلوچستان د فصل خرابې دي. بهرحال سمچي توانایي کراچی بس داغه بهترین حل دی.
اسلام آباد په غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په راتلونکي اونۍ کې به د جګپړو چارواکو یو وخت یا عاید د کوټې دوره کوي او دلته به د کښت او کرنې کویان و شمسي المریز انرژي ته د اړونې په ترڅ کې د نورو ګامو جاج اخلي. په دې ترڅ کې مکله ده بلوچستان د کښت او کرنې د پخوانی صوبایي وزیر زمرد خان اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د اتلسم ترمیم وروسته بلوچستان کولای شي چې د کوېلې، ګیس او سمندر در لارې خپله بجلی تولید کړي.
دلته موږ لمر هم لرو، سولر پاور پلانټس ولګو، دلته موږ کوېله هم لرو، دلته د ګیس هم لرو، د ګیس هم ولګو. دغه موږ چې د پنجاب یا د بلې صوبې سره موږ له بجلی راځي، د دې سره ځان خلاص کړو. دلته به موږ خپلې بجلی په یارو کې یو سټېشن ولګوي، یو چې پاور سټېشن چې هغه په لورلای کې ولګو، یو په خوزدار کې ولګو. ولګو یو په نصیر آباد کې ولګو او بجلی دی ورکی ګرځ خلک به خوشاله خدا مشکل به هغه وخت حل کیږي چې کله مردا ټیوبل سیده دا پر سولر راولو کنه یی زاده حکومت چې دا فدرل حکومت په دې کې مرسته تعاون نکي
د بلوچستان د حکومت د شمیرې لمخې شاوخوا ډیر زره کویانداس دي کوم چې د کښت او کرن لپاره د مزیک څخه د وبو د راستلو په خاطر بجلی کاروي او د بجلی د پرله پسې لوټ شیډینګ په ضد په وار وار کروندګرو احتجاجونه او مظاهره هم کړي دي خو په کوټ کې د بجلی یا برېښنا د ورکوونکو ادارې کیس کو د چارواکو په وینا چې د بجلی یا برېښنا په څنګ کې پر کروندګرو پسې په اربور په بلان پاتې دي چې لامل یې دوی و کروندګرو ته د فصلو لپاره د درو ساعتو څخه زیاته بجلی نسي ورکولی په کوټ کې د کیس کو ویان افضل بلوچ په خبره چې د صوبې په زری ټیوبلان په سیدا وخت د شپږ سوه اربور پیسې څخه زیاتې د بجلی د بلانو په برخه کې پاتې دي
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو ډیر اسماعیل خان ته د غزلې د شیخ بدین سیمې اوسیدونکو وایي چې نا امنیو او د پاخه سړک نه لرلو له وجې ستونزې زیاتې شوې دي دوی زیاتوي چې حکومت تیر کال د سیمې پولیس تاڼه ختمه کړې وه چې په ترڅ کې یې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی دی د دې ترڅنګ دوی دا شکایت هم کوي چې سیمې ته یې تلونکي سړک کچا یا خامه دی د قومي اسمبلۍ غړي فیصل امین مشال ریډیو ته بیا ویلي دي چې په سړک به ډیر زر کار پیل شي په دې هکله د ډیر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید دا ریپورت را لېږلې
د ډیرا اسماعیل خان شیخ بدین اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات خرابېدو او د شیخ بدین غره سر ته د ختلې د پوره پوخه سړک باندې د چار بند کېدو په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی د شیخ بدین سیمې یو مشر سید اسد حسین شاه مشال ریډیو ته په دغه براکشې ویایي
شیخ بدین چې تقریبا 2020 پورې حالات ښه و 22 پورې گزاره و اوس موجوده حالات ډېر زیات خراب دي کله نن 2023 نه چې پولیس سټېشن درې سر نو هغه نه بعد درته بدامني ډېره زیاته ده نو دغه سیاو ته ډېره مسله ده د امن نشته ما خپله هم دا ریکوېسټ ده ټولو سیاو ته چې تر شوره پورې شیخ بدین چې بیا پولیس سټېشن نه یې قائم شوی دلته امن نه یې جوړ شوی ترا پورې چې سیا نه راځي ځکه چې موږ چې قسم تاون دوه سره نشو کولای
سید اسد حسین شاه غوښتنه کوي چې حکومت دا په سیمه کښې یې د تونې بحال کولې سره د سړک نیمګړې چار پیرا کولې د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کړي
شیخ بدین دا خو د ټانک د خان د بنو دغو مقامي کسانو دپاره دا یو ون ډې پیکنیک ډېر خوشلی جای وه خو دو غریبانو ته اوس دا مسلې دي پیله مسله یې د امن والا ډېره زیاته ده او دوهم نمبر چې د روډ والا ډېره مسله ده روډ مورال تیزونه ون چې شیخ بدین پورې مکمل طور باد دا ملاقات چا روډ ده برانور چې اوس حالات هم ډېر خراب دي
مشال ریډیو چې د شیخ بدین سیمې اوسیدونکي غوښتنې د ډیرا اسماعیل خان نه د قومي اسمبلی نماینده فیصل امین مخې تکشی شوې هغوی په ځواب کښې وویل
دلتا تقریبا 3 بلین پروجیکٹ پی ٹی آئی دا تیر گورنمنٹ کے شروع شو او کے کافی کار ہم شو روڈ بند ہم کافی کار شو دا پاس وے ٹورسٹ دا گا ڈیولپمنٹ دے پارا ہم کے پروجیکٹ انکلوڈیڈ دا جے کلا من گورنمنٹ ختم شو پی ٹی ایم حکومت بالکل کار پہ بند کو کانٹریکٹر سے مطلب زیرو پیمنٹ کولو نو دا دا بجٹ کے منگ بیا ریلیز وغیرہ ورتو گڑا این ایل سی دے دے کانٹریکٹر دا نو انشاءاللہ امید دا چے بول بڑا نیکسٹ 6-8 منتھس کے روڈ کافی کار دگا کو ایٹ لیسٹ اگر ٹریک بس سائڈ میں اپنی آدھے چکم سی پیکلا سائڈ میں روڈ دا ورسارا ورسارا چکم ملتا ہیریٹیج بلڈنگ انہیں دی ڈاک بنگلہ دا یا وہ ہم ریسٹوریشن باندھے کار شروع کر لگی آئی بدقسمتی بہت ہوا ہے ساؤتھ علاقے یو گٹ پروجیکٹ ہو نو دو کالا دو نیم کالا بے توجہ لوجہ ہو گی دیکھو ورنہ ترو سب ادا کمپلیٹ ہو
دی مشال ریڈیو فیس بک پیج بنے دے پیجو سیمے اسی دن کی عارف اللہ مروت دے حکومت نا غوښتنه کړې دو چې د شیخ بدین سیمې ته د خپل حق ورسول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو واتس اپ چینل دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. نېشنل الکتریک پاور ریګولیټری اتارټي یا د بجلی قامی ادارې خپل یو اعلامیه کې ویل چې د یو یونټ په سر یې د تیلو قیمت سبان د 3 روپۍ زیات شوې ده. نو د مئی په میاشت کې چې کوم بجلی مصرف شوې ده هغه میاشت نه به دغه د تیلو زیاتې پیسې هم وصولول کېږي چې خوښه یو سلوخ عربه روپۍ جوړیږي. د بجلی وفاقي وزیر هم منلی ده چې بجلی عام ولس لپاره ګرانه شوې ده، خو وایي راتلونکي کال کې نرخونه په ټیټېدو دي. د صوبې ولس بیا وایي چې وړاندې ګرانې بجلی اضافي ټیکسونو او لوډ شیډنګ ورل ژوند ګران کړی و، اوس د اوبو نه پیدا کېدونکي بجلی هم د دوی لپاره پکې د دوی نه د تیلو پیسې وصولول کېږي. په دې هکله تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
پاکستان کې د بجلی قومي ادارې نپرا د تیلو په مټ کې د یونټ نرخ سبان د 3 روپې د زیاتولو اعلامیه جاری کړې ده. دغه اعلامیه تر مخه مئی میاشت کې چې کومه بجلی استعمال شوې ده د هغې صارفینو نه به دا پیسې د جولای په بلونو کې وصولوي. خو بیا د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې د ګرانې بجلی او لوډ شیډنګ پر ضد وړاندنه احتجاجونه پیل شوي دي. صوبه کې اوسیدونکي ولس وایي چې دلته بجلی د اوبو نه پیدا کیږي او هغه ډیره ارزانه ده، ولی په دوی ګرانې بجلی خرڅول کیږي او بیا د تیلو نه بجلی پیدا کولو پیسې هم د دوی نه بے ځایه اخیستل کیږي. سوابه کې په دې بابلا 13 میاشت تحریک شروع شوی، وایي چې ډیر ضربه اسلام آباد په لور او د نېشنل ګریډ مخ ته احتجاجونه وکړي. د یاد احتجاج تحریک مشر کونکي لقت یوسف زه مشال لیړو ته په دې باب لوي
زمونږه کوم بنیادی مطالبه دا زمونږ بجلی د اوبو بجلی او نه مونږ تیلو بجلی نه دی په ولبان مخ ته ابتدایي تور ثواب اکشن کمیټه تحریک تر دغه د پاره مونږ اعلان کړی دی چې مونږ په ثوابه کې رضاکار چې کم دی نو دغه اندراج شروع کوو او دا اندراج چې مونږ دوه لکو تعداد تور سو نو بیا به مونږ په بل مرحله کې مونږ سره مختلف آپشن دي چې باغې کې دام یو آپشن دی چې مونږ تور بیلې تر ته مار چکو او د پنجاب ته چې کوم د بجلی سپلای لاین کېږي دغه د لاندې درنه ورکو دغه سي موټر وې مستقله پاغه باندې درنه شروع کو او نور مختلف آپشن اسلام آباد طرف ته مارچ یا نور سیزونم زمنګ پزین کی دي الاروان میاش پچ کبلنه منګ دغه ټارګټ تزان نسو او چې کله منګ بده پوښو چې زمنګ تعداد ول کو کسانو چې کبل رجستریشن وشو نو بیا به منګ داسې یو احتجاج کو چې هغه بده یو ورځ یو ورځ نه او مستقل احتجاج یو تراغه پورې به احتجاجی تر څو پورې زمنګ بجلی چې کم دینه دوه د نرخ مطالبه حل شوی نه
دوی ځاتوی ثوابي اکشن کمیټه د ټول ځلې په کچه د بجلی ارزانول لپاره دوه وار احتجاجونه کړی، خو د حکومت لخوا ور سره هیڅ تماس نه دینول شوی او په درشم بیا یو بل غټ احتجاج کوي. جماعت اسلامی هم د جولای په 14 اسلام آباد ډی چوکي د ګرانې بجلی لوډ شیډنګ او د ګرانې پرزت د لاروین اعلان کړی دی. بل خو د بجلی د ګرانولو د نوې ټیکسونو او د لوډ شیډنګ پرزت 13 شوخه یوې میاشتې راسي په پیښور، سوابه، مردان، چارسده، نوخار په شمول د صوبې زیاتره سیمو کې احتجاجونه شوي دي. د احتجاجونکو وایي چې د 200 غنټو نه تر 1300 غنټو لوډ شیډنګ دی او چې کله بجلی وي نو ولټیج هم کم وي. د پیښور زمیر خان چې پرنګ روډ یې د یخو شربتو دکان دی وایي چې زیاتو بلونو ورلا روزګار او ژوند دواړه ډېر اغېزمن کړی دی.
بجلی او د ګیس بل نو حوالے سره د یو خبرو کوم چې انتهایی سیوا بل نه روان دي، کم چې زمونږ د خپل روزمره ژوندۍ باندې ډېر غټ اثر وګوري. من په میاش کې چې څو انکم راځي نو هغه ډېر حد پورې سجې کمونه دا د یوټیلیټی بل چې کمونه دا دایي سره جوړیږي او موږ پکې چې کمونه مخ کې بیا خپل سروایو نشو کولای. کنه منګ دی حکومت دا مطالبه کوي چې کم از کم د یوټون زموږ بلز لري یا ودې شو یا بي بشوا چې پدې کې خاص تور باندې کم چې دا غریب طبقه د دې سره سره آیت کی نو دې ته سہولت وی او د دې جون بچ کم دې نو پدې دې رضا آسان شي.
خود د غزيات نرخونو په حق له د زیارت پورس سنټ په غونډه کې د بجلی او توانای او فقې وزیر اویس لغاری اعتراف وکړ چې بجلی د عام ولس لپاره ګرانه شوې ده، خو نو وړه داهله هم خو دا چې حالات سم وي او چارې سم روانې وي راتون کې کال تا جنوري پورې به د نرخونه راټیټ شي. هغه جاتکړه چې حکومت اوس هم 340 ارب روپو بار یا بوج زغمی چې یونټ نور ګران نشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو د رواني غړي اخیری رپورت ته ورجو. په سوات پوهنتون کې دریم کانوکیشن یعنی د ډیګریانو ویشلو غونډه شوې ده چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي مشر میلمه و. نوموړی په آئین او قانون کې د پوهنتونونو په رسمي توګه چانسلر هم دی. هلته یې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا وخت د صوبې څلور دېرش پوهنتونونو کې له نیمه زیاتې پوهنتونونه د مالي او انتظامي بحران سره مخ دي او د هڅه کوي چې د مرکزي یا وفاقي حکومت سره یې په مرسته دغه ستونزې هوارې کړي. د پوهنتون د دستورې په اړه د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ را لېږلې دی.
د سوات پوهنتون دریم کانوکیشن چې پکې بیلابیل شعبو 125 زده کوونکو ته ډیګریانی او میډلې ورکړی شوې. دستوره کې ګڼ شمېر د بیلابیلو تعلیمي ادارو مشرانو زده کوونکو او د هغوی مشرانو ګډون وکړو. دستورې په مهال د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر میلمنو ته هرکلی وې او د پوهنتون په اړه تفصیلي وینا وکړه او ستونزې هم په ډاګه کړې. دستوري مشر میلمه د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي خپل وینا کې ویل چې د قام په پرمختګ کې زده کړې ډېر مهم کردار ادا کوي. افسوس سره وایم چې زیاتره پوهنتونونه د مالي او انتظامي بحران سره مخ دي چې زما په خیال ډېر د تشویش عمل دی. تعلیمي مشرانو ته سوچ پکار دی چې دا ولې د مسلو سره مخ دي. ما پخپله په اوله کې د پاکستان وزیر اعظم سره دغه ستونزه پورته کړې او وزیر اعظم راته باور راکړی چې د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د کال بجټ بورته زیاتوي. کنکشن کې وستا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي هغه د کونکو ته په رسمي توګه ډیګرانی او میډل ورکړي کوم چې تیر سرورو کلونو کې کامیاب شوی ول. د کې بس د کونکو مشال ریډیو ته ویل
کوم زمانه مه نه زبر ده ما
د سوات پوهنتون کال 2010 کې هغه وخت اعلان شو کله چې سیمه کې وسلوالو هلې ځلې شروع کړې وې او دې سیمه کې وسلوالو د خلکو په چندو مذهبي سنټر جوړول اعلان کړی و. سوات پوهنتون کې دا وخت تر دېرشو نه زیات بیلابیل شعبو کې 8000 نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي.
دا مشال ریډیو دا
غلام غوثم تاسو د مشال رادیو اورئ.